د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1499 هجری لمریز کال د تلې یا میزان لومړۍ نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د سپتمبر له 22 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د سولې له خبرو او په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره په یو وخت کې د افغان حکومت مشرانو یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرچکی، ولسمشر اشرف غنی وای افغان ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ د امنیت ساتنه کوي. سویډن په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په روانو خبرو کې د ښځو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کړې، او په هند کې د کووید 19 د ناروغانو له زیاتېدو سره سره ښوونځي له 15 میاشتني ځنډ وروسته پرانیستل شول. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وای افغان ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ د امنیت ساتنه کوي. ښاغلی غنی پرون د سپتمبر په 21 د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې ویل چې افغانستان د تروریستي شبکو د جګړې قرباني دی، خو هغه ټینګار وکړ چې افغانان باید پر خپلو امنیتي سرتیرو باور ولري.
غواړم د افغانستان د دفاعي او امنیتي قواونه د زړه له کومې نه مننه وکړم. دوی نه یوازې موږ آزادۍ ته، موږ امنیت ته، بلکې د ټول نړۍ امنیت نن دوی ساتي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې له افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره یو لړ پلانونه او طرحې لري چې په نتیجه کې به یې د هغو مالي ملاتړ هم وشي. د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازو پرون دوشنبه په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله سره وکتل. ښاغلی عبدالله پر ټویټر لیکلی چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پرمختګونو په اړه خبرې وشوې. هغه زیاتوي چې ګډونوالو ته یې د سولې د راتلونکو اقداماتو او قطر ته د خپل سفر په اړه هم معلومات ورکړل. د دې ټویټ له مخې د دې هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ وکړ، او یو ځل بیا یې د تاوتریخوالي د کمیدو او دایمي اوربند غوښتنه وکړه. سویډن په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په روانو خبرو کې د افغان ښځو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کړې. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لند پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره دا دوه خبرې ډېرې مهمې دي. له دې مخکې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر هم د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلې، او له طالبانو یې غوښتي دي چې تاوتریخوالی سمدستي بند کړي. همداراز د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما هم ویلي دي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د بیلاروس د اپوزیسیون لمشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا سره د دې هیواد پر ځینو چارواکو د احتمالي بندیزونو په اړه خبرې کړي. د راپورونو له مخې په پرونۍ غونډه کې د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د بندیزونو پر احتمال هم بحث شوی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له غونډې وروسته وویل چې د بیلاروس د خلکو په تیره د ښځو زړورتیا د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو پر وزیرانو سخت اغیز کړی دی. بورل همداراز د روسیې هغه تور رد کړ چې وایي اروپایي ټولنه د بیلاروس په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په بیلاروس کې له هغه رئیسې د خلکو اعتراضونه روان دي چې د اګوست د 9 په انتخاباتو کې الکساندر لوکاشنکا ګټونکی اعلان شو. مخالفین وایي چې په دې انتخاباتو کې سویتلانا تسیخانوفسکایا بریالی شوې وه. د آذربایجان دفاع وزارت وایي ارمنستان د دې هیواد یو سرتیری وژلی دی. د دې وزارت په بیان کې چې پرون د سپتمبر په 21 خپور شو، راغلی دی چې پر آذربایجاني سرتیرو د همدې ورځې په سهار په سرحدي سیمه کې برید وشو. په خبر پانه کې دا حمله یو سرغړونه او پرونکی عمل بلل شوی دی. تیره اونۍ ارمنستان اعلان وکړ چې آذربایجان یې یو سرتیری وژلی دی. دواړه خواوې یو بل د حملو په پیلولو او د 16 له پخوانی اوربند څخه په سرغړونو تورنوي. او په هند کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره ښوونځي له پنځه میاشتني ځنډ وروسته بیا پرانیستل شول. د هند د مرکزي حکومت د پریکړې له مخې د هغو زده کوونکو لپاره چې عمرونه یې د څوارلسو او اوولسو کلونو ترمنځ دي ټول ښوونځي باید په خپله خوښه له پرون څخه پرانیستل شوي وای، خو حکومت په دې اړه وروستۍ پریکړه سیمه ییزو ادارو ته پریښې ده. د نوي ډیلي، ګجرات، کرالا او اتر پردیش په ګډون ځینو ایالتونو ویلي چې ښوونځي به ډېر ژر پرانیزي. د هند روغتیا وزارت د ارقامو له مخې اوس مهال نږدې 5.5 میلیون خلک په دې هیواد کې په کرونا ویروس اخته شوي او د مړو شمیر یې له 70,000 اوښتی دی. هند چې د وګړو شمیر یې له 1.3 میلیارده اوړي، په کرونا د اخته کسانو د شمیر له نظره له امریکا وروسته دوهم هیواد دی. دا و خبرونه. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې اوربند وکړي. هغه پرون په یوه غونډه کې وویل چې د یو بل د منلو وخت را رسیدلی دی.
سیاسی لار د حل یوازنی لار د حل، یو بل راسی ومنو، موافقه د ټول افغانانو په ګټه ده.
د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د افغانستان له تاریخي سلطنتونو سره د طالبانو د امارت د مقایسې په اړه وضاحت ورکړی او د چاپیریال ساتنې ملي اداره د فابریکو له مالکانو غواړي چې د سونګ د موادو فلترونه ولګوي.
د هوا د ککړتیا د مقررې سره سم ټول شهرکونه او فابریکات ملزم دي د دود د فلتر کوونکو دستګانو استفاده وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امریکا د ایران پر دفاع وزارت او ځینو نورو ادارو او د وینزویلا پر ولسمشر نوي بندیزونه لګولي دي. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبری مجلې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په یو شمیر ښارونو کې خپرېږي. ورزو د خپرونې لومړی موضوع ته. د سولې له خبرو او په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره په یو وخت کې د افغان حکومت مشرانو یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. ولسمشر اشرف غنی پرون د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځنې غونډې ته وویل چې د یو بل د منلو وخت را رسېدلی دی او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل چې افغانان اوربند غواړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د دوی حملې د پخوا پرتله اوس کمې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په قطر کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لسمه ورځ ده، خو تر اوسه د اوربند یا تاوتریخوالي د کمیدو هیڅ خبر نسته. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ مرګونی پیښې کیږي چې په نتیجه کې لسګونو کسان وژل کیږي او ټپیان کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل وینا کې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه.
سیاسي لار د حل یوازنی لار د حل، یو بل راسی ومنو، یو چوکات ته ورسیږو، موافقه د ټول افغانانو په ګټه ده او ایله ده چې یو افغان هغه قوتونو ته، هغه شبکو ته او ځینې ملکونو ته ادې اجازه ورنه کړي چې موږ راتلونکی له موږ نه واخلي.
افغان ولسمشر همدار زویل چې د مذاکراتو د بریا په صورت کې حکومت لښ پیټو زرو تر یو لک او شل زرو طالب جګړه مارانو د ادغام پروګرام لري، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ولسمشر غنی زیاته کړه چې غواړي داس پروګرام عملي کړي چې د طالبانو کوچنیان او اولادونه هم ورڅخه ګټه پورته کړي. د دوشنبه په ورځ په ارګ کې په غونډه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې د خبرو پیل یو لوی لاستراوړنه وبلله او د سولې پر لور یو ګام یاد کړ. د هم ویل چې لومړی ګام باید په افغانستان کې اوربند او د تاوتریخوالي کمول وي.
وختي کې می خایم چې مسله حل شوه
کله چې غواړو مسله حل شي د اوربند پر لور بلاړ شو یا تاوتریخواله دومره کم شي چې خلک یې احساس کړي یعنی په داسې حال کې چې هلته خبرې روان دي امغه خبرې د خپل نیت او ارادې په تمثيل سره دواړو لورو پر یو وخت دوه اړخیزه ژمنه کړې ده
یو ورځ مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د جګړې لټولو لور یو غشتي و چې په دې هیواد کې تاوتریخواله د پام وړ کچې پوری کم کړي خو طالبان وایي د پام وړ تاوتریخواله کم کړي دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم وایي
مخکې تر پروسه کال او تر وړاندې زمونږ عملیات کوم په ډېر لوړه کچا باندې وو په هغه وختونو کې مونږ په لوی ښارونو باندې زمونږ عملیات کېدل او استشهادي عملیات کېدل او په دې ولایت مرکزي برابر عملیات کېدل دغه سوالي باندې اوس تقریبا دا عملیات تقریبا د صفر په حالت کې دي
اوس مهال په قطر کې مذاکرات پر اختلافي موضوعاتو ورو پر مخ روان دي خو بل لور ته د جګړې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ارقامو له مخې چې ازادي راډیو ته ورکړي طالبانو په تیره یوه اونۍ کې په څلېرویشتو ولایتونو کې 98 ملکیان وژلي او 213 نور یې ټپیان کړي دي د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر تکراري غوښتنو سربیره تر اوسه طالبانو د اوربند په اړه هیڅ مثبت ځواب نه دی ویلي او پر ځای یې ویلي چې اوس مهال باید د جګړې پر عواملو خبرې وسي
و موریدل چې د سولې خبرو او په افغانستان کې د جګړو ل زیاتې دو سره په یو وخت کې ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر یو ځل بیا پر طالبانو د اوربند لپاره غږ کړی خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي دي چې د دوی حمله د پخوا په پرتله اوس کمې شوې دي ښاغلی نعیم له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې په قطر کې د روانو خبرو پر سرنګوالي هم غږېدلای دی په قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازو د تماس ټلو ترمنځ د خبرو په لسم ورځ پرون لا هم د سولې اصلي مذاکرات لپاره د یو طرز العمل پر ټاکلو بحثونو دوام وکړ خو ظاهرا د خبرو نتیجه نه ده ورکړې له ښاغلي نعیم سره د ازادۍ راډیو مرکه قدرمنو اوریدونکو د سهار د 8 بجو په خبرونه کې تاسو ته په مفصل ډول وړاندې کیږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانشوي د طالبانو د نظام په اړه د ورستیو څرګندونو هدف یوازې د امارت او جمهوریت ترمنځ مقایسه و نه چاته سپکاوي خغلی دانش د یکشنبه په ورځ بامیان ته د سفر پر مهال ویل چې د طالبانو نظام د سدوزو او محمد زیو استبدادي او دیکتاتوري نظامونو ته ورته دی د نوموړي د څرګندونو پراخ غبرګونونه او پرول چې د ولسی جرګې یو شمیر غړو هم په دې اړه د سپیناوي غوښتنه وکړه په دې اړه نور تفصیل د ډیوی نادر پر راپور کې
د افغانستان جمهور رئیس دوهم رستیال سرور دانش بامیان ولایت کې د خپل ورستوي سرګندونو په اړه وضاحت ورکړ خغلی دانش د دوشنبه په ورځ ولسمشری مانی کې د سولې نړیوالې ورځ په مناسبت جوړ شوې غونډې کې وویل د مخاطیر حکومتونو او یا شخصیتونو تاس پکاوی نه بلکې خلکو ته د جمهوریت او امارت ترمنځ توپیر په ګوته کول وو
د دې پرتلکول موخه نه قومي او نه هم شخصي مونږ ټول خپل تاریخ فرهنګ قومونو مشرانو او تاریخي شخصیتونو ته درناوی او سچې د سیاسي تاریخي مطالعې له حقوقي فقهي او اسلامي اړخ مونږ ته جوته ده هغه دا چې په وسنۍ نړۍ کې د مشروع حکومت اساس د خلکو رائے
خغلی دانش همدار از ویل په سلطنتي او اماراتي نظامونو کې خلک خپل بقا نه ویني دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دوهم رستیال سرور دانش د یک شنبه په ورځ بامیانو تخپل سفر کې ویلي چې د طالبانو نظام سدوزیو او محمد زیو استبدادي او دیکتاتوري نظامونو ته ورته دی چې 213 کاله یې پر خلکو حکومت وکړ د ټولنیزو رسنیو یو شمېر افغان کارکونکو د خغلی دانش پر دې سرګندونو توند عکس العملونه ښودلي او ځینو یې د ولسمشر دوهم رستیال ځانګړي قوم ته په سپکاوی تورن کړی او له نوموړي غوښتي چې د خپلو خبرو په اړه بخښنه وغواړي بلخوا د افغانستان ولسی جرګه وایي حکومت چارواکي باید له هغو خبرو ډډه وکړي چې د هیوادوالو ملي وحدت زیانمنوي د دې جرګې رئیس میر رحمان عبدالرحمنی د یکشنبه په ورځ د جرګې پریکړلیک کې د ښاغلي دانش خبرو ته په اشاره وویل له هغو خبرو باید ډډه وشي چې د افغانانو ترمنځ واټن رامنځته کوي.
ښاغلي دانش د خبرو په اړه باید ووایم چې هېواد ملي وحدت او د یو بل منلو ته اړتیا لري. له هغو خبرو چې د نفاق بوی ترې راځي باید مخه ونیول شي او هغه بیا هم د حکومتي چارواکو لخوا.
د افغانستان جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د طالبانو اماراتي نظام په اړه په داسې حال کې څرګندونه کوي چې له دې وړاندې طالبانو په پرله پسې توګه افغانستان کې د اسلامي امارت غوښتنه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه کوو. نوریاس نوری د لویدیز ځینې رسنۍ کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپر شوي دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مک مستر وای د افغانستان او جرمني په څیر ځایونو څخه د امریکایي ځواکونو ایستلو اوږدمهاله ملي ګټو ته په پام یوه تېروتنه ده. هغه له امریکایي سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې د افغان حکومت او د افغان امنیتي ځواکونو د دوامدار ملاتړ غوښتنه کړې. واشنگتن ایگزامینر خبرونه د امریکا د پوز د دغه متقاعد جنرال چې د افغانستان او عراق په جګړو کې برخه اخیسته هغه ترګندونو ته پام اړولې چې له طالبانو سره د امریکا د فبروري د میاشتې موافقه یو تیروتنه او هغه یو غیر عاقلانه پالیسی بللې. مک ماستر ویلی په حقیقت کې دغه سیاست د افغان دولت پر وړاندې له طالبانو سره د همکاری څرګندونه کوي. د واشنگتن ایگزامینر د لیکنې په دوام کې لولو چې مک ماستر ویلی هغه ترهګرې ډلې چې نن ورځې متحدو ایالاتونو ته ګواښ متوجه کړی له هغو ډېرې پیاوړې دي چې د 2001 کال په سپتمبر کې وې. هغوی چې د سپتمبر په 11 په امریکا کې د ډله ییزې وژنې حملې ترسره کړې په افغانستان کې د شوروي د اشغال په وړاندې جهاد کې برخه اخیستې وه. خو دی زیاتوي نن ورځ د القاعده او د اسلامي دولت ډلې له داسې سخت دریځو سره مخامخ یو چې د مجاهدینو د وخت په نسبت ډېرې پیاوړې او همې تخریبي وړتیاوې زیاتې دي. له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون له مخې څه باندې یوه اونۍ مخکې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې هم پیل شوې چې تر اوسه یې د خبرو کړنلاره نه ده نهایي شوې. ایور ایشاری وی خبرونه د طالبانو سیاسي ستراتیژي ته په یو تحلیلي مطلب کې کتنه کړې او لیکي بل اخر طالبان لنګ دې دولسه زو ورسته چې رژیم د امریکا متحده ایالاتونو لنګ کړی وو د افغانستان له دولت سره مخامخ خبرو ته کې ناستل. د لیکوال په باور د یو اسلامي سختري ځډلې په توګه طالبانو تغییر نه دی کړی. دوی اوس هم فکر کوي چې قدرت ته د ټوپک په زور رسیدلی شي. ښځو ته د دوهمې طبقې په سترګه ګوري او د افغانستان لپاره د ډیموکراتیکو مدني قوانینو په نسبت شریعت غوره بولي. خو هغه تغییر او بدلون چې د لیکوال په باور طالبانو له خپل ځانه ښودلی هغه په سیاسي ستراتیژۍ کې بدلون دی چې په څه ډول د هدفونو ته ځان ورسوي. لیکوال وړاندې د طالبانو د ستراتیژۍ دو عنصرو ته اشاره کړې او لیکي دې ډلې په یوې سره نړیوالو او د افغانستان خلکو ته د مشروعیت ښودلو هڅه کړې او په بلې سره یې هم د قدرت ښودلو. طالبانو له دو لارو دغه کار کړی، له یوې خوا یې واشنګټن ته ځان ورنږدې کړی او له بلې خوا یې هم په افغانستان کې خونړیو حملو ته دوام ورکړی دی.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د لوړو ودانیو او فابریکو له مالکانو غواړي چې د سوانګ موادو د لوګي د تصفیه کولو لپاره فلترونه ولګوي. د دې ادارې ویان قاسم رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل دوی د فلترونو نصبول څاري او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي. د چاپیریال ساتنې پوهان وایي دا کار د چاپیریال د خوندیتوب لپاره مؤثر نه دی. د دوی په وینا په افغانستان کې معیاري فلترونه هم نشته. خان محمد سین د موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د لوی ودانۍ او تولیدي فابریکو مسؤلینو ته خبرداري ورکوي چې که د لوګي د تصفیې د دستګاه له نصبولو پرته په دغو ځایونو کې د ډبرو سکاره وسوځوي وبه پختل شي. د دغه ادارې ویان قاسم رحیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوګي د تصفیې د فلټرونو نصبول حتمی دي.
د هوا د ککړتیا د مقررې سره سم ټول شهرکونه او فابریکات ملزم دي د دود د فلټر کوونکي دستګاه نه استفاده وکړي. هر تصدی او هر فابریکې چې د دې مقررې نه تخطي وکړي طبیعتا د وصول سره سم برخورد کړي.
خاغلی رحیمی بویل د دې پروګرام د عملی کولو لپاره دولتي بنسټونه بیا هم سره همغږی شوی دی. د د کابل لوسیدونکو وغوښتل چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې حقله د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال د دفتر په اعلامیه کې لیکل شوي چې په کابل ښار کې 303 ودانۍ په مرکز ګرمیو کې د ډبرو سکاره سیزي خو د لوګي د فلټر کولو سیستم نه لري. په اعلامیه کې هغو ښارګوټو سوداګریزو مرکزونو د هستوګنې ودانۍ او تاسیساتو ته چې د چاپیریال ساتنې له قوانینو سرغړونه کوي خبرداری ورکړل شوی چې ژر تر ژره د لوګي د تصفیه کولو دستګاګانې نصب کړي. د چاپیریال ساتنې پوهان وایي د دغه کار د عملي کېدو لپاره باید اوسنی اقدام د کال په سر کې شوی وای. د دغه ادارې مخکینی مرستیال عبدالولي مدقیق آزادی راډیو ته وویل
کوم فلټرونه چې موږ اوس یادولو غونه چې هغه د هوا په کیفیت کې مثبت رول لري په معیاري شکل موجود نه دي او که چیرې موجود هم وي قیمتونه یې ډېر زیات اوچت دي. دغه اقدامات باید د کال له سر نه په جدي شکل باندې تر لاس لاندې نیول شوي وای. نو وخت کم ده او د دې کار عملي کېدل زه ناممکن بولم.
ښاغلی مدقیق وایي د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په اوږده مهال کې باید د آبي او لمریزې برېښنا تولید او د شنو ساحو پراختیا ته پام وشي. د نفوسو زیاتوالی پرته له پلانه د ودانیو پراخول د وسایطو ډیروالی او د ډبرو سکاره د هوا د ککړتیا عمده منابع ګڼل کیږي. د روغتیا پوهان وایي د هوا او چاپیریال ککړتیا د تنفسي او نورو ناروغیو او ان د مړینې لامل کیږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. متحد ایالاتو د ایران پر دفاع وزارت او ځینو نورو ادارو نوی بندیزونه اعلان کړي او د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو یې هم نوی بندیزونه لګولی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له سی ان ان ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي چې د امریکا نوی بندیزونه به پر ایران د پام وړ اغیز ونه کړي. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې د دوشنبه په ورځ پر ایران نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د ایران د دفاع وزارت او هغو ادارو پر وړاندې اعلان شول چې د تهران له اټومي او وسلو له پروګرام سره تړاو لري. د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، دفاع وزیر مارک اسپر او خزانه وزیر سټیفن منوچن په دې اړه په واشنگټن کې خبری کانفرنس ته معلومات ورکړل. مایک پومپیو وویل چې د تهران تر څنګ د وینزویلا پر ولسمشر هم بندیزونه لګول شوي.
I will take the first action under this new executive order by sanctioning the Iranian Ministry of Defense and
نن باز د ولسمشر د نوې امر لمخې د ایران پر دفاع وزارت او دفاعي صنعتي ادارو او رئیس د بندیزونو اقدام وکړم. موږ همدار از د وینزویلا پر پخوانی ولسمشر نیکولاس مادورو بندیزونه لګو. نږدې دوه کاله کېږي چې په تهران کې په اداري فساد ککړو چارواکو د وینزویلا له غیر قانوني رژیم سره په همکاري د ملګرو ملتونو د وسلو له بندیزونو سرغړونه کړې ده. زموږ بندیزونه باید په نړۍ کې د یو خبرداري په توګه واورېدل شي. که تاسو هر څوک یاست که پر وسلو د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه وکړئ له بندیزونو سره به مخامخ شئ.
د وینزویلا ولسمشر په دې وروستیو کې د پلازمینې کاراکاس او تهران ترمنځ اړیکې پراخې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم وویل چې امریکا پر تهران د وسلو او مهماتو ترلاسه کولو په خاطر فشارونه راوستلو ته ژمنه ده. ده زیاته کړه
We stand ready to respond to future Iranian
موږ چمتو یو چې د ایران هر ډول تیری ته خبرګون وشو او موږ پر ایران د فشار راوستلو په خاطر د امریکایي اداري اقداماتو ته ژمن یو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له سی ان ان تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ماښام خبره شوه ویلي چې د امریکا بندیزونه پر ایران د پام وړ اغیز نسی کولای.
امریکا پر ایران خپل ټول فشارونه واچول. امریکا هیله درلوده چې دا بندیزونه به زموږ نفوس پر ګونډو کړي خو دا کار ونه شو. دوی له همدې کبله له ایران سره د نړۍ د قدرتونو له اټومي تړونه وتل.
د امریکا د خزانی وزیر سټیفن منوچن ویل چې دا نوی بندیزونه به د ایران اټومي اداره او لدی پروګرام سره تړاو لرونکي اشخاص هم اغیزمن کړي. امریکا خبرداری ورکړی چې ایران ته له هر هیواده د وسلو او مهماتو لیږد به له بندیزونو سره مخامخ سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې نوی اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې تهران ته د وسلو او مهماتو پر پلورونکو بندیز لګیږي. ټرمپ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا د امریکا پالیسي ده چې په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ مخه ونیسي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو اوس د سهار اوه بجې او 15 دقیقې دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ولسمشر اشرف غنی وایي افغان ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ د امنیت ساتنه کوي. ښاغلی غنی پرون د سپتمبر په 21مه د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو وینا کې ویل چې افغانستان د تروریستي شبکو د جګړې قرباني دی. د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازو پرون په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره وکتل. ښاغلی عبدالله وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پرمختګونو په اړه د له دې استازو سره خبرې وکړې. سویډن په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کړې. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره دا دوه خبرې ډېرې مهمې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د بیلاروس د اپوزیسیون له مشرې سویتلانا څخانوفسکایا سره د دې هیواد پر ځینو چارواکو د احتمالي بندیزونو په اړه خبرې کړې. ویل کېږي چې په دې بندیزونو کې احتمالا ولسمشر الکساندر لوکاشینکا هم شامل وي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي ارمنستان د دې هیواد یو سرتیری په سرحدي سیمه کې وژلی دی. او په هند کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره ښوونځي له 15 میاشتني ځنډ وروسته پرانستل شول. د هند د مرکزي حکومت د پریکړې له مخې د هغو زده کوونکو لپاره چې عمرونه یې